درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. د آزادۍ رادیو د خبرونې ته شر اخلاص اسمت څاروانیم. د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د هرات د امنیتي ډیالوګ په نوم د یوې غونډې ګډونوال د افغانستان اوسني شرایط ناوړه بولي او وایي د ژغورنې لپاره خبري او نور انتخابونه په پام کې دي. د افغانستان د اوبو انرژۍ پخوانی وزیر محمد اسماعیل خان چې په تاجکستان کې د هرات امنیتي ډیالوګ د یولسمې غونډې ګډونوال دی نن خبریالانو ته وویل
امیدوارم چې انشاءالله این کانفرانس وکړي
هیله لرو چې ان شاء الله دغه کانفرنس او نور ورته کانفرنسونه به د افغانستان ژغورنې ته لار پرانیزي. موږ هڅه کوو داسې لارې چارې ولټوو اند خبرو له لارې هڅه کوو او که خبرې نتیجه نه ورکوي هغه لارې چارې کاروو چې پخوا مو د افغانستان د ژغورنې لپاره کړي او افغانستان د اوسنیو بدو شرایطو له شره خلاص کړو.
د غونډې یو ګډونوال او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر داود مرادیان د آزادۍ رادیو د تاجکستان څنګه ته ویلي چې د دوه ورځنی غونډې ته شاوخوا 150 کسان غوښتل شوي دي چې د افغانستان سیاسي شخصیتونه او د نورو هیوادونو او سازمانونو استازي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې غونډې په اړه څه نه دي ویلي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي د دوی واکسیناتوران د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د هغو کورنیو ماشومان واکسینوي چې افغانستان ته راستنیږي. د یونیسف څنګه نن په خپل ایکس پانه کې لیکلي دي واکسیناتوران یې هغه ماشومان هم واکسینوي چې د واکسین له پخوانیو پړاوونو پاتې شوي دي. معلومه نه ده چې د واکسیناتورانو دغه ډلې په کومو سیمو کې فعالیت لري، خو له پاکستان افغان کډوال تر ډیره د تورخم او سپین بولدک لاري افغانستان ته راستنول کیږي. افغانستان او پاکستان یوازینی دوه هیوادونه دي چې تر اوسه د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ویروس پکې لمنځه نه دی تللی. پولیو یو ډول ویروسي ناروغي ده چې د انسان د فلجیدو سبب کیږي. د سش میلادي کال لپاره په افغانستان کې دغه وایرس شپږ پیښې سبب شوي چې ټول یې په ختیځ ولایت ننګرهار کې سبب شوي دي. د پاکستان پوز وایي د افغانستان پولي ته نږدې په جنوبي وزیرستان کې لشترلژه اته سخت دریځې وسلوال وژلې دي. د پوز د عامه اړیکو څانګې ویلي چې دغه عملیات تیره ورځ په سره راغه سیمه کې کړی دی، خو دا معلومات نه دی ورکړی چې وشل شوی وسلوال د کومې ډلې کسانو. د آزادۍ رادیو مشال څنګه وایي چې په سره راغه سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی غړي فعالیت لري. پرون د خیبر پښتونخوا په بنو کې د امنیتي ځواکونو پر کاروان په ځان مرګي برید کې یو تن ووژل شو او یو بشنور ټپیان شول. د پاکستان حکومت په وارور د افغانستان اوسنۍ حکومت تورن کړی چې تحریک طالبان پاکستان ته ځای ورکړی دی، خو د طالبان حکومت دا تورونه په کلکه ردوي او وایي چې دوی د پاکستان د امنیت د ساتنې مسؤلیت نه لري. او نامعلومه کسانو د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د یهودانو د یو عبادت ځای یا کنیسې پر دیوالونو د فلسطین د ملاتړ شعارونه لیکلي دي. د ازادي رادیو د ازبکستان څنګه از فرند ټلګرام چینل په حواله نن د شنبه د خبر ورکړی دی. د شعارونه داسې محل لیکل شوی چې د ازبکستان چارواکي وایي د عبادت ځای شاوخوا امنیتي تدابیر جدي کړي دي. په غزه کې د اسرایل او حماس سخت دریځ ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګر بولي له جګړې سره هم مهاله اسرایلی چارواکو په ازبکستان کې د یهودانو ضد اقداماتو خبرداري ورکړی وو. دغه پیښه په ازبکستان کې چې اکثره وګړي مسلمانان دي د رسنیو لسترګو پټه ساتل شوې وه. زموږ شخله ازادي رادیو اوري. په تاجکستان کې د هرات د امنیتي خبرو په کانفرنس روان دی. د افغانستان د باري موټرو چلون کې وایي پاکستان د افغانستان د صادراتو په وړاندې بل خند پېښ کړي.
دلته موږ راغلي یو د درې مشکو د بیګاته او د دې کې دی افغاني انګور بار او دی وایي د تاجکي دی.
په کندوز کې یو مرستندوی روغتیاي مرکز د ماشومانو وړیا درملنه کوي.
اغه ماشومان چې د قلب سوري باندې اختدي چې د اغه مریضانو باندې بعد دی ان شاء الله په نشته راتلونکي کې د صدقه شفخانه کې ورته عملیاتونه وشي.
په کندهار کې د غواو سلګونه فارمونه جوړ شوي.
د تقریبا ته یوسل شلانی غاغان وسیری او د تقریبن د دغه ځای پنګونې د ونیم سوال کا غونی ده.
هغه افغان مو شخوالې چې د هند په یو فلم کې مرکزی رول لوبولې ده.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د هرات په امنیتي کانفرنس کې د طالبانو په اوسنی رژیم او د افغانانو په وړاندې د دوی په روانو کړنو توندینی وکی وشوي. دا کانفرنس چې نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پیل شو، په کې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار رنگین دادفرس پانتا وویل په افغانستان کې اوسنی وضعیت سمون ته اړتیا لري. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل بیا د غونډې ته وویل چې سیمه د طالبانو په اړه د پوهاوی په برخه کې یو لید او اجماع لري. د افغانانو د بشری حقوقو په ځانګړي توګه د جنونو او شذو پر حقوقو هم د هرات په امنیتي کانفرنس کې بحث وشو. جزئیات د امید ظاهر مل پر راپور کې واوري.
د افغانستان د ملي امنیت په خوانی سلاکار رنگین دات فرس پانتا وایي واکته د طالبانو له رسیدو وروسته زرګونه لوستي خلک د وطن پرې خودو ته مجبور شول او زرګونه نور زندانی او شکنجه شوي دي. هغه دا خبره د هرات د امنیتي کانفرنس په یو لسمه غونډه کې چې د جمهوریت نظام یو شمیر چارواکو او سیاسيونو پکې ګډون کړي او د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې روانه ده وکړه. هغه لسپانتا کټ سم وخت د طالبانو رسیدل د جمهوریت نظام ناکامي او پنړېواله کچه د نویو ستراتیژیکو غوښتنو پایله بولی، خو لنړېواله ټولنې په افغانستان کې د وضعیت د سمون پاړه د همکارۍ غوښتنه هم کوي.
درد مو مردم افغانستان
د افغانانو درد خپلواکۍ قانوني حکومت سیاسي او ټولنیز امنیت او د اقتصادي پرمختګ فرهنګي قومي او ژبنی برابرۍ نه درلودو درد دی.
د طالبانو حکومت کټ سم په دې اړه خبرګون نه ته خود لري خپل د افغانانو د حقونو په خوندیتوب او د خپل حکومت په ټول شمول والی ټینګار کړی. په دې غونډه کې د افغانستان د ملي امنیت په خوانی رئیس رحمت الله نبیل ادعا وکړه چې طالبان تاکتیکي اټومي وسلو ته د لاسرسي څرنګواله ارزوي. هغه وویل کې دی چې طالبان دا وسلې له پاکستان په لاس راوړي او یا یې هم جوړونکو ته پیسې ورکړي. افغانستان د پخوانی لړپوري استخباراتي چارواکي دا هم ویل په سیمه ونړی کې لدی سره سره چې ډیر ویل طالبانو تغییر کړي او د هوی سپیناوي یې کاوه، مګر ثابت شو چې طالبان نه دی بدل شوی. خغلی نبیل زیات کړه په سیمه کې د طالبانو د پیژندنې پاړه یو لید او اجماع نشته.
په سیمه کې یو شمیر مشخص هیوادونه هڅه کوي چې وخی طالبانو تغییر کړي. هغه چې سیمه او نړیواله ټولنه وایي د طالبانو یو متفاوت تصویر دی.
د هرات امنیتي کانفرنس کې بیا د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوډ له طالبانو سره د مبارزې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل دوی د وسلې په زور راغلي او باید د وسلې په زور بیا ته وشړل شي. د طالبانو حکومت لا په دې اړه خبرګون نه دی خوله. د هرات امنیتي کانفرنس په څنډه کې یو بل باس په افغانستان کې جنسیتي اپارتایډ د پنل ته په خبرو کې پنارو کې د افغانستان په خوانی سفیر شکریه بارکزی وویل په افغانستان کې جنونی او خزي د ژوند لټولو برخو وشتل شوې دي او په حقیقت کې جنسیتي اپارتایډ عملي شوې ده. هغه په افغانستان کې د بشري حقوقو په ګډې ډول د نجونو او خصوصو د حقوقو د نقض په اړه د نړیوالو په اوسنی پرس دریس هم نیوکه وکړه.
یوازې جنسیتي اپارتایډ نه دی چې موږ یې محدود کړی یو. ستاسو چوپتیا له ټولو بدتر ده. کله چې د ملګرو ملتونو په غونډه کې ګورم چې هیوادونه ډیر عالی بیانیه ورکوي، خو کله چې حالت د رائے ورکول وخت راځي ګورم چې موږ سره هیڅوک نشته.
د هرات امنیتي کانفرنس چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا جوړ شوی سبب هم دوام وکړي. د کانفرنس لپاره وړاندې د دې ډیالوګ بنسټي خودونکو داوود مرادیان د ازادي رادیو تاجکی څنګه ته ویلی وو د یو شمیر افغان سیاسيونو په خوانی چارواکو په ګډون نږدې 150 کسان د غونډې ته بلل شوې دي. مرادیان دا هم ویلی وو چې دوی طالبانو ته د یوې ډلې په توګه بلنه ورکړې و خو ځواب یې نه ورکړی. دا کانفرنس وخت د طالبانو له رسیدو وړاندې په افغانستان کې کېده. خدا دویم ځل دی چې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې نیول کیږي.
و هم ورېدل چې په تاجکستان کې د هرات امنیتي کانفرنس پیل شوی دی. دا کانفرنس په دوه ورځې دوام لري. د دې کانفرنس له یو برخوال سره خبرې کوو. قاری عیسی محمدي د هرات په کانفرنس کې ګډون لري او همدا شیبه د ټلیفون له لارې له تاجکستان له استودیو سره وصل دی. قاری صاحب محمدي، تاسو ته هرکلی وایم. کلمړی زموږ اوریدونکو ته وایي چې د دې کانفرنس هدف څه دی؟
سلامونه احترامات تاسو ته او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. دا کانفرنس چې دلته د هرات کې امنیتي کانفرنس د عنوان لاندې جوړ شوی ده، دلته د مختلفو هیوادونو څخه میلمانه رابلل شوي دي. په دې کې یو نیم بل کسان تاسو یادونه وکړه د شلو هیوادونو څخه برخه اخیستې وه او د اکثرو د افغانستان په روانو حالاتو باندې تشویش او اندېښنې وي. او د دې لپاره د حل لاره چې څنګه کولای شو یو سوله ییز حل لار پیدا کړو، نو لوی هدف
ډیر مننه قاری صاحب محمدی. ځینې وایي چې په دې کانفرنس کې ازمویل شوي څیرې برخه لري، هغه څیرې چې کله یې حکومت په لاس کې وو او د نړیوالو ملاتړ یې درلود طالبان یې مات نه کړل شول، اوس به نو څه وکړي؟ دې کانفرنس برخه ول څوک دي؟
یو نیم سل کسان دي، نو د چاوشانون بدر تواخلم د مختلفو ګوندونو قومونو استازو د تشتون درلوده، حتی د کوزو پښتونخوا نه هم دلته میلمانه را بلل شوي وو چې هغه کې محسن داوړ و او اټک صاحب هم پکې شتون درلوده، میرمن ګوهر هم وه، هغو هم خبرې وکړلې د پولې اخوا دفا په دامنیو په دې خبرو باندې. په مشهور سیری شزل تراغلی وی اسماعیل خان په پښتون دغه او د جمهوریت د کابینې
قاری صاحب محمدی، زما اصلي سوال دا چې د منتقدونو نظر دا چې اکثره برخوال د کانفرنس ازمویل شوي تیری دي، یعنی یو غوی چې کله واک درلود سی و نکړل نو اوس په څو کې
د منتقدونو انتقاد په ځای باندې دا په ګډونوالو کې هم ځینې دوستان چې کله خپلو کې سره کښېني دا انتقاد هغوی هم لري، موږ هم لرو، کوشش به انشاءالله داسې کوو چې په مرور د زمان سره اوسو کولای چې داسې څیرې چې د افغانستان ولسونو خلکو ته محبوبې څیرې وي، د منلو وړ څیرې وي، د ولس په وینو باندې د هغو لاسونه ککړ نه وي، په غصب کې د ولس په د افغانستان په تباهي او بربادۍ کې برخه نه وي اخیستې، داسې څیرې
قاری صاحب محمدی. پخوا دا کانفرنس چې جوړېدو د افغانستان حکومت او یا نړیوالې ټولنې ملاتړ کوو، یعنی له مالي نظر یې تمویلو، له 2012 څخه دا کانفرنسونه جوړې شي، اوس یې څوک تمویلوي؟ هر کانفرنس ته بند چې مصرف لري
زما په نظر باندې کوربه هیواد په دلته تاجکستان دا، او تاجکستان د دې خلکو چېار افتتاح هم کوله، د تاجکستان د بارنوی چارو د وزارت نه کوم نماینده راغلی وو، هغو خلکو ته ښه راغلاست وویلې او ځینې اندېښنې هم بیان کړلې، او د افغانستان په طالبانو باندې ځینې نیوکې هم وکړې. نو داسې دقیقا نه شم ویلی، خو د ظاهر حالاتو نه داسې معلومېږي چې همدې کوربه هېواد به کېدای شي لږ سره پر کړي.
وروستۍ پوښتنه دا ده چې ځینې وایي چې داسې خبرونه موږ ترلاسه کړي دي چې د کانفرنس په پیل کې د ملي سرود پر ځای د یوې بلې ترانې ژغولو د ځینو ترمنځ خفګان او ګیلې پیدا کړې، جنجال یې حتی پیدا کړو، دا خبره څنګه ده؟
جنجال چې شی پکې خاص ونه لیدل شو، خو هو د ملي سرود په ځای باندې چې دو پاک الفاظو به سندرې ورته وغږول شو، ما زه خپله هم د منتقدینو جملې ځینې وم چې انتقاد مې په دوی باندې وکړ چې دا خو یوه ملي غونډه ده، د ټول افغانستان ولسونه دلته په پښتون لري، او تاسې خو دلته د افغانستان په نماینده دې خبرې کوئ، بیا ولې د افغانستان ملي سرود نه غږوئ؟ بیا ده وویلې چې دا موږ ته د کوربه هېواد لخوا ویل شوي چې موږ ته هغه قدم نه غواړو، یعنې د خبرو نه ځان واړه او راواړو، ځان نه تیر راتېر کړه، یو څه کې به موږ سیاست نه کوو، پاک صفا ستره په وطني الفاظو کې درته وایم. اوس هم په ځینې خلکو کې تبعیض او تعصب ته خو موږ کوشش کوو چې دا خلک د تبعیض او تعصب د دایرې نه راوباسو، ورو په ورو یې دا خلک سم د انسانیت دایرې ته داخل کړو، چې موږ د دې خاورو د دې جغرافي اوسېدونکیو راځئ چې سره جوړه وکړو، یو بل ته قدر او عزت وکړو، یو بل ته په درنده وګورو، هېواد ته وګورو، د هېواد هغه ملي ارزښتونو ته چې په هغه کې د افغانستان بیرغ هم ده، همدغه ملي سرود هم په کې ده، دې ته هم موږ په هغه وګورو. کوشش هم کوو، نیوکې مې پرې باندې کړي دي، خو داسې هغه په منځ کې تشنج چې هغه نه ده راغلی، او هیله مند یم چې انشاءالله په آینده مجلسونو کې به دا خلک دې نزاکتونو ته متوجه شي او متوجه کوو به انشاءالله.
ډېره مننه کورودان قاری اسلام محمدي و چې د تاجکستان کې د هرات کانفرنس په اړه معلومات راکول. ښاغلی محمدي هم د دې کانفرنس برخوال دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس ویلي چې نن دوشنبه د افغانستان په جنوبي او لویدیځو ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل شوې دا په داسې حال کې ده چې له پاکستان څخه تازه راستنه شوي کډوال وي د دوی ماشومانو ته د راوشتلو پر مهال د ګوزان یا پولیو ضد واکسین نه ورکړل شوی او له دې عمل اندېښمن دي خو یو شمېر نور بیا به ماشومان واکسین شوي دي د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او مخکې اندېښنه شوې چې له پاکستان څخه د بیا استادو افغان کډوالو ډلیز اخراج د نورو مسئلو ترڅنګ په افغانانو کې د پودیو د ناروغي خطر رامنځته کوي جزئیات په دې راپور کې
عبدالسلام چې د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ اوسیدونکی او د اته ماشومانو پلار دی او یو اونۍ مخکې د تورخم له لارې افغانستان ته راستون شوی وی افغانستان ته د راوختو پر مهال یې ماشومان نه دی واکسین شوي هغه ازادي راډیو ته وویل دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې په افغانستان کې د پولیو واکسین یوې مسؤولې سرچینې چې د اجازې د نه درلودو له کبله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته ویلي وه دوی له پاکستان افغانستان ته په راغلو څوارلس لارو له پنځو کلونو د کم عمره ماشومانو د واکسین لپاره خپلو ټیمونو ته دنده ورکړې ده خو ادم خان چې د چمن سپین بولدک دروازې له لارې راستون شوی وی ماشومان یې د ګوزن په وړاندې واکسین شوي دي د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او د لندې په پنځم اندېښنه ښودلې وه چې له پاکستان څخه د بی اسنادو افغان کډوالو ډله ایز اخراج د نورو مسلو تر څنګ په افغانانو کې د پولیو د ناروغي خطر رامنځته کوي افغانستان او ګاونډي پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې د پولیو ناروغي له منځه نه ده تللې په روان کال کې په افغانستان کې د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټولې په ننګرهار ولایت کې وې په پاکستان کې د پولیو یا ګوزن مخنیوي پروګرام د روان مریض کال په تلې میاشت کې ویلي وه چې په پېښور کراچۍ چمن او راولپنډي ښارونو کې د پولیو ویروس محیطي بیلګې تایید کړې دي د دغه پروګرام مسؤولانو زیاته کړې وه چې دا نمونې د سپتمبر او روان کال اکتوبر په میاشتو کې اخیستل شوي او د پولیو ویروس یې پکې معلوم کړی دی دا چې د طالبانو حکومت د پولیو د واکسین تطبیق او دغه شان په دې اړه د پوهاوي په برخه کې څه پلان لري موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د مسؤلینو نظر ولرو خو ویان یې شرافت زمان د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې خو د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس پرون د یکشنبه په ورځ خبر ورکړ چې په لویدیځو او سویلي ولایتونو کې به د دوشنبه په ورځ د پولیو واکسین د تطبیق څلور ورځنی کمپاین پیل شي په خبر کې په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي د روغتیا پالانو په وینا پولیو یوه ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولی شي چې ماشومان له دغې فالج کوونکې ناروغۍ څخه وژغوري د ماشومانو او داخله ناروغیو متخصص ډاکټر نورالله چمتو کورنیو ته سپارښتنه لري
پولیو ناروغي یو خطرناک ناروغي ده چې سبب د فلج د ماشومانو کې دی شي او دا یو رنز د مور پلار ته عمري او ماشوم ته هم زورون کې دی چې هر ورځ چې مور پلار خپل ماشوم ویني چې پروت ته خپل ځان ته رسیدګي نشي کولی سبب دی نو د دې لپاره چې د دې مرض مخنیوي وشي بهترینه لار دا ده چې ماشوم واکسین کړي
مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د وجهې صندوق یونیسف د پولیو د مخنیوي پروګرام مسؤلینو او یو شمیر واکسیناتورانو ازادي راډیو ته ویلي وه کورنۍ له دوی سره لازمه همکاري نه کوي د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او په دې اړه مخکې ویلي په افغانستان کې هغه کورنۍ چې د ماشومانو له واکسینه ډډه کوي د پولیو ویروس له خپرېدو سره مرسته کوي ډبلیو ایچ او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خلک ډیر او نامنظم تګ راتګ په دغه هیواد کې د پولیو ویروس د خپرېدو مهم لامل بللی و
ژوند که روغ یا که درد لری تیریگی خو متل دی وای روغ سټه نیمه پاچایی ده
خپلو ماشومانو تا دا پولیو زد واکسین چاڅکی ورکړی او روغ سټه یقینی کړی
څلور بجې او شل دقیقې د وسمیو نړیواله موضوع د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست یو جګپوړي چارواکي په غزې ترنګ کې د لړمحال اوربند غزې دوه غشتنه کړې ده. د حماس سخت دریځ دلیا او اسرائیل ترمنځ دغه څلور ورځې لړمحال اوربند نن دوشنبه پایته رسیږي. د اوربند پر مهال لسکونه اسرائیلي ارغمل شوي کسان او فلسطینی بندیان سره تبادله شول. د تفصیل لپاره سدولال لودین استودیو ته راغلی. لدی اورو
د اسرائیل او حماس سختدریز ډلې ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګري سازمان بولي نافذ شوی اوربان نن دوشنبه د شپې 12 بجې پای ته رسیږي، خو اروپایي ټولنه او یو شمیر نور سیاستوال د غزولو غوښتنه کوي. د فرانس پریس خبري اژانس په وینا د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل نن دوشنبه په بارسلونا کې دغه اوربان د تمدید غوښتنه کړې ده. بورل په بارسلونا کې د یوې غونډې په پیل کې ویلي په جګړه کې راغلي دامه باید د یوې تلپاتې او اوګدې سیاسي حل لارې لپاره وغځول شي. بورل د اسرائیل او حماس ترمنځ د داسې سیاسي حل لارې غوښتنه کړې چې په وینا یې د اوس او راتلونکو لپاره د تاریخوالي کړي ماته کړي. د فرانس پریس په وینا بورل زیاته کړې هیڅ شای پر ملکی اسرائیلیانو د حماس لخوا د اکتوبر د 2 نیټې وحشت نشي توجیه کولای، خو په خبره یې یا وحشت بل وحشت هم توجیه کولای نشي. حماس سخت دریځ ډلې د تیر اکتوبر میاشتې په 2 نیټه پر اسرائیل په بریټ سره 1200 کسان چې تر ډیره ملکیان وو وژل او شاوخوا 240 نورې برمته کړل. په جواب کې اسرائیلی پوځیانو پر غزې تړانګې چې د حماس تر کنټرول لاندې ده غچ اخیستونکو بریدونه وکړل او د غزې د روغتیایي چارواکو په وینا نږدې 15000 کسان یې ووژل. د دغه جګړې د لړمحاله دمې لپاره دواړو لورو د قطر، مصر او امریکا په منځګړی توپ څلور ورځنی اوربند وکړ چې پر مهال لزګونه برمتشوي اسرائیلیان او فلسطینی بندیان تبادله شول. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د ناتو سرمنشي ینس سټولټنبرګ هم له اسرائیل او حماس څخه د اوربند د تمدید غوښتنه کړې ده. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د اسرائیلي چارواکو په حواله ویلي دوی د لړمحاله بشري اوربند تمدید ته چمتو دي، خو په دې شرط چې هر ورځ لاس يرغمل شوي اسرائیلیان آزاد شي. اژانس د حماس په حواله هم ویلي چې د اوربند غزولو ته چمتووالی لري.
د بربن کو موټر یو شمیر چلون کې او سوداګر وای د پاکستان حکومت لچیرو درو ورځو راهیسې اجازه نه ورکوي چې دوی خپل موټر چې انګور پکې بار دي له تورخم دروازې تیر کړي. دوی آزادی رادیو ته ویل د پاکستان حکومت په دې پلمه اجازه نه ورکوي چې دا انګور د تاجکستان او ازبکستان د خو افغانستان په خپل نوم صادروي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان پر صادراتو د پاکستان د بندیزونو په دوام تازه تورخم کې پر انګورو بار موټر ته اجازه نه ورکول کېږي چې په دروازه تیر شي. په تورخم کې هغه موټر چلوونکو او سوداګر چې انګوري بار کړي ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل له 25 ډیره بار وړونکو موټر له تیرو دریو ورځو راهیسې ولاړ دي او د پاکستان حکومت په دې پلمه چې د انګور د تاجکستان او ازبکستان صادراتي اجازه نه ورکوي. محمد رسول چې د کابل ولایت اوسیدونکی دی او د انګورو بار موټر یې تورخم دروازې سره ولاړ دی ازادي رادیو ته وویل
دلته موږ راغلی یو د درې مشکو د بیګاته او دې کې دی افغاني انګور بار او دې وې د تاجکی دی اوس به خبر روانه ده کابل نه به زمانه سیګی د ګاډي دی.
د انګورو سوداګر ته ولا هم چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکو دی وای
انګورو خرابېږي د منځ زیدا خزر نرمه نه تر اوسه پورې خو نه دي خراب شي خو بعد یې نور امکان لري خراب شي.
نو موړې زیاته وی کننی موټرو ته اجازه ورنکړل شي نو تر سبا د انګور خرابېږي چې د او نورو سوداګرو ته به میلیونونه افغانۍ زیان واوړي. دا په داسې حال کې ده چې دوه اونۍ وړاندې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سرپرست نورالدین عزیزي په مشرۍ یو پلاوی اسلام آباد ته سفر وکړ او له ځایي حکومتي مسؤلینو سره تر لیدنې وروسته یې وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزه برخه کې د ستونزو پر حل یې خبرې کړې. خو د یاد پلاوی تر سفر وروسته په تیرو نږدې دوه اونیو کې دا دویم ځل دی چې د بار وړونکو موټرو په مخه د تورخم دروازه د پاکستاني حکومت له لوري تړل کیږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان او پاکستان د ګډې سوداګرۍ خونې د مسؤل خانجان الکوزي نظر هم ولرو، خو له نوموړي سره تر بیا بیا اړیکو نیولو وروسته هم ونه توانېدو چې نظر یې ولرو. خو ښاغلی الکوزي تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو د افغانستان له لوري چې هر ډول صادرات کیږي د دوی لخوا رسمي سرټیفیکیټ ورکول کیږي. خو د نوموړي په ټکو د دې سره سره هم د پاکستان د حکومت له لوري په یوه او بله پلمه افغاني سوداګرو ته ستونزې جوړیږي او دروازه پرې تړل کیږي. هممهاله لکرخی هاغاړه تورخم کې د سوداګرو د ټولنې او مسول ایمل شینواری ازادي رادیو ته وویل د افغانستان لوري چې کوم انګور ورزي د حکومت رسمي تایید هم لري خو بیا د پاکستان حکومت اجازه نه ورکوي چې د هیواد ته صادر شي. هغه وویل
درې ورځې کېږي چې انډلشل موټر په تورخم باندې د انګور ولیاړ دي. دا انګور چې دا اوریجن افغانستان دی، دلته کسٹم ولیج دا تاجکستان دی او دا په تاجکستان په ټیکس کې کلیر کوي. نو تاجکستان او افغانستان د انګور په منځ کې ډیر زیات ډیفرنس دی. تقریبا 19000 ټنه د افغانستان اوریجن انګور دی ټیکس دی او تقریبا 1,500 کلدارې د تاجکستان انګور ټیکس دی. نو دا یو ستونزه موږ تر مخته شوې ده. نو په دې کې موږ پرون یو 15 ساعته هړتال هم کړی دی.
موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو د یاد وزارت ویان عبدالسلام جواد له ژمنې سره سره د دې راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. پاکستان د سیمال پرنګورو د بار موټرو په مخه د تورخم دروازه تړي چې تیره چهارشنبه د قوس میاشتې په لومړۍ نیټه د هر ډول بار وړونکو موټرو په مخه یا د دروازه د یوې ورځې لپاره وتړله، خو وروسته بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلینو په منځګړیتوب پرانیستل شوه.
په کندهار کې د غواو د فارمونو شمیر نږدې 6500 ته رسیدلې ده. د فارمونو مسؤلان او د شیدو پروسس کوونکي وای له بهره واردېدونکو شیدې د دوی کاروبار اخیستمنوي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار د ډنډ ولسوالۍ د غواګانو په دغه فارم کې 140 غواګانې سته چې د پرمختللو ماشینونو په وسیله لوشل کیږي او هر ورځ ورڅخه 900 کیلو شیدې ترلاسه کیږي. د احمد پنوم د دغه فارم یو مسول وایي 15 کال وړاندې د 250 لک افغانۍ په لګښت د دغه فارم چاري پیل کړی چې ګڼو کسانو ته پکې د کار زمينه برابر شوي.
15 کال رئیس دغه فارم د شروع څخه پالسه ودی تقریبا ته یو سل شلنې غاګانې وسیر او د تقریبا دغه ځای پنګونې د 250 لک افغانۍ ده. دغه غواګان سمور د ورځې د 900 کیلو شاخوا شي اخلو او د ملکو کمپنی ته په زیا په پروسس رسیږي.
په کندهار کې اوس دغه ډول لوی او کوچنیو فارمونو شمیر 640 ته رسیدلی چې هر کال ورڅخه 140,000 میټریک ټنه شیدې ترلاسه کیږي. په دغه فارمونو کې زرګونه کسان کار کوي. که څه هم په ګڼو فارمونو کې غواګانې په پخوانی دودیزه بڼه ساتل کیږي او شیدې ورڅخه ترلاسه کیږي، خو د دغه فارم په شمول یو شمیر نور فارمونه هم سته چې د سلګونه زره ډالرو په پانګونه پر نړیوال سټنډرډ جوړ شوی دی. محمد نعیم او سمی اولاد د غواګانو د یو فارم کارکونکي
دغه پلاراشنالو راچو بیا لوشو پسته چې مو لوشل بیا ځاینو پسر پاکو چپسر فارم کار ماپشن د خو بیا دا شپشت پسورا چول وسنګ دي د سپایانی دي
اسری وسایل وشل کو دا سیدر سنگ پرولل کو د غاو د چوای پلمبو اغه کو نور داس کارونه جله کده زای سپکه ده و د ماشین پرولو د ماشین پکه ده و د ماشین جوړول داس پسری وسایل کار نه.
د معلومات لمخې دا محل کندهار کې دوی لوی او درې کوچنی د شیدو د فروسس فابریکې فعال دي چې هر ورځ د زرګونه لیټر شیدو څخه بیلابیل ډول خوراکي توکي جوړوي. د افغان مالدار په نوم د شیدو د پروسس د وی فابریکې مسول نعمت الله نعمت وایي د لبنیاتو په اړه د پالیسي نشتون او د بهره راوارد شوو شیدو د پلور بازار اغیزمن کړي.
د یو ملي پالیسي البته د لبنیاتو په برخه کې نشټوالی دي. دا چې دلته فارمونه ډیر سوي دي صحیح خبره ده. دلته فارمونه ډیر سوي دي نو شیدې په مصرف رسیږي، اما ځینې ستونزې ستا چې هغه ستونزې د شیدو نرخونه ټیټ ساتلی دي او نسی کولای چې هغه مالداري دي په سمه توګه باندې یا د لبنیاتو سکتر چې دي هغه په سمه توګه باندې وده وکړي. هغه د پوډری شیدو واردات دي چې دا په ډیر لږ قیمت یا په ډیر ټیټ قیمت باندې د افغانستان مارکیټ ته راځي او د افغانستان ټول لبنیاتي توکي چې دي هغه متضرر کړي دي.
په کندهار کې لشیدو د پیریوی ملایی مستو چکیدیا او پنیر ترڅنګ شاوخوا 100 ډوله محصولات ترلاسه کیږي چې نه یوازې په کندهار کې پلورل کیږي بلکې نور ولایتونو ته هم لیږل کیږي.
لدې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. څلور نیمې بجې دي. دا هم د دې سات لنډ خبر.